تيدي پاموکلي خبرونو ته. په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخت یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادۍ راډیو ته وویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا آزادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د عوامل لو په اړه پلټنې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو برخو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي د کافي خوړو له نشټوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې په یوه ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې او ټاکل شوې چې د لړم یا عقرب په 13 پای ته ورسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیې چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یا واتیا تنه نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه ورکړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیاتو ته به دوام ورکړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په تیره نږدې یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت وسلوال ځواکونه د کابل ښار د هستوګنو په سیمو کې د دوی په ټکو پر خوارجو یا داعش عملیات کوي. د دغو عملیاتو پر مهال درنې چاودنې او ډزې کیږي چې د سیمې خلک په ځانګړې توګه ماشومان او ناروغان ویروي. تر ټولو تازه پیښه د یکشنبه په شپه د خیرخانی په سیمه کې پر داعش سخت دریزو عملیات و چې طالبانو اعلان وکړ پایله کې 15 تنه وژل شول. نږدې میاشت وړاندې یعنی د اکتوبر په 28 د کابل په اتمه ناحیه شاه شهید سیمه کې هم پر داعش ورپکو ورته عملیات وشول چې شپږ تنه پکې ووژل شول. پښتنې دا دي چې د هستوګنو په سیمه کې د دومره درنو عملیاتو اړتیا څه ده؟ له پوځي او امنیتي پلوه نورې کومې لارې چارې دي چې طالبان کولی شي د داعش ځالې له منځه یوسي؟ طالبان وایي د داعش ګواښي 98% دفه کړی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د پوځي چارو کارپوه او د دفاع وزارت پخوانی چارواکی جنرال محمد رادمنش او د پوځي او امنیتي چارو بل کتونکي جنرال یوسف امین زازای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جنرال صاحب رادمنش استډیو ته وصل دی. رادمنش صاحب ستړي مسي، راځي له تاسو نه به پیل کو. په تیر حکومت کې هم چې تاسو په دفاع وزارت کې وای، د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې او یا هم په نورو ښارونو کې عملیات کېدل د سخت دریزو په وړاندې، اما دومره اوازه به نه و، مثلا دومره چاودنې به نه کېدلې، عملیات به تر ډیره په پټه ترسره کېدل یا به په مخفي ډول ترسره کېدل. دا مهال چې طالبان عملیات کوي، چاودنې کیږي، توغندي واریږي، ډزې کیږي، فکر کوي لامل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ټول هغه لیدونکو هغه اوریدونکو چې د مونږ آواز اوري. د تاکتیک عسکری په اساس عملیات د کورونو په منځ کې ډیر پیچیدلی او مشکل دی چې باید جدا مراعات وشي. باید اول استخبارات او عسکری قطعات په تفاهم سره په منطقه کې داخل شي او استخبارات خپل معلومات محل قمانده ته ورواستوي. پولیس مسئول ده چې کورونو ته داخل شي او په احتیاط سره هغه کسان چې ځان سره سلا لري یا مشکوک دی ونیسي او خلاص لای کی. ممکن ده چې په دغه عملیاتو کې ځینې توکي وی، اما مهم دا دی چې باید د خلکو په منځ کې ډیر احتیاط وشي چې رواني، سیاسي او اجتماعي مشکلات رامنځته نشي. اما لیدل کیږي چې په دغه عملیاتو کې یقینا خلک زوریږي او خلق پویجی او خلق وایی سی آیا دار اشتیاد سی دلت داعش و کنه. زه فکر کوم سی داعش پویجی سی دای سوکی مهم داده سی دا دولت یا دا طالبان و ویندویان همیشه وایی سی داعش با افغانستان که نسته. که داعش با افغانستان که نسته پس دقیق تعاملات په خیرخانه شاشید یا کتل خیرخانه که کیجی دا دست دا پاره دا ولی او خلق پده که داست نظریات لرسه ممکن ده دوی خپلمنزی اختلافات باعث گردیده لسه په خپلمنز که داقس اشخره درامنځ ته او د خلکو په منځ کې ځینې مشکلات جوړ شي.
موږ ډیر هڅه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت ویان ته د طالبانو بلنه ورکو. هغه ویل چې په دې بحث کې ګډون نه کوي او وی ویل چې باید د طالبانو ویاندویان یا خپل ښاغلی ذبیح الله مجاهد په دې بحث کې ګډون وکړي، خو وخت تنګ و و موږ نشو کولای چې ښاغلی مجاهد سره اړیکه ونیسو. تاسو ویل چې د پولیسو دنده ده چې ورسي که کوم کور کې مشکوک کسان وي وسلوال وي ونیسي، اما فکر نه کوي که چیرته ویره موجوده وي چې دغه وسلوال ممکن د ځان مرګ او بریدونو واسکټونه هم له ځان سره ولري، د پولیسو لواسه به پورته وي چې له منځه یوسي؟ یعنی د ځانګړو قطعاتو موجودیت څومره مهم دی، خصوصا د هغو قطعاتو چې چیرته وسلوال یا ترهګر ځان سره د انتحاري حملو واسکټونه نور چاودیدونکي توکي لري، هغه په اسانه له منځه یوسي؟
پاکه په خوانی دولت کې هم همدا کسې مسائل را منځ کیده. مثلا په یو قطعه کې یا په یو تعمیر کې چې هلته خلق نی، اما دلته چې منطقه د ناحیه 15 وای ورته چې هلته ځای په ځای شوی ده، دا د ملکي خلکو کور دی. دا عجیبه ده چې دای سره قم دلته داخل شوی ده، سره قم د کمه نراغلی دی چار اوسته ده دا. او که راوسته سره قم راوسته دا مهمه ده چې د خلکو سره په ارتباط د ناحیه د وکیلانو د هغه کسانو چې په جادو په کوڅه کې یعنی وکیل ده او د منطقه د پولیس سره همدارنګه ځینې نور مدني خلق سدي، دوی سره باید دغه کورونه تر تحقیقات لاندې ونیول سي. پس له هغه نه چې رښتیا هم دلته انتحاري ده، انفجاري یا مسلح و خلکو ده، د دوی په مقابل کې اجراءات وشي. اما زه فکر کوم چې خلک هم همداسې وایي چې دلته د داعش نفرات دلته نور راغلی، ممکن ده چې نور بل خلق هلته ځای په ځای شوي وي. اما مشکل دا دی چې داعش پوهیږي او خپل کار کوي، اما د طالبانو حکومت د دشمن او د دوست کوم ښه تعریف نه دی ورکړی. او داعش یقینا سی پردوی باندې هم خاندی او هم خپل کار کی، اما مشکلات هم هغه صفات سوی او دولت تر گواخونو لاندې همداسې خپل ژوند تیروي او قطعات په
چالشونه کې اخته کیږي.
سلامات اوسې ارادمنش سپ ډیره مننه. طالبان وایي چې د داعش ګواخ بشپړ دفه نه دی، 98% وایي چې د داعش ګواخ دفه دی، 2% پاتې ده چې ممکن همدغه زالې یا د دوی موجودیت همدغه 2% ګواخ وي. ډیره مننه. کور مو ودان د بحث بل ملمه ته راځو. ښاغلی جنرال یوسف امین زازای هم را سره وصل دی. زازای صاحب، ستاسو په نظر د دغو عملیاتو څرنګوالی تاسو څنګه بولئ؟ آیا اړتیا ده چې د هستوګنو په سیمه کې په دومره درانه بڼه باندې عملیات ترسره شي؟
امانه نتاسه تاسه ټول دوستان کنه ګوره، اول خو زه راشم په دې باندې چې د هر خالف نظام پر وړاندې دلته کوم کار یا خبره تروریستي ترهګری ډلې وي، دوی ته هدف ستراتیژیک امغه نظام ده. یعنی دوی په کول کې دغه نظام پر وړاندې ستراتیژیک ملګری دي، دا کدایش وی ک نورې تخریب کارې ډلې وی ک نور غوي. تاسو په جمهوریت وخت کې اوریدل چې یو شت ډلې د توریستي تخریب کارې ډلې دي. ما په فکر سره چې ارڅ اوس په داعش باندې کې د خاتمه وشي، هلته به مخکې د وسلوال مخالفین صرف طالبان وو، لاره پېښه به چې کېدله دا به په طالبانو باندې هغه کاره چې دغه طالبان وو، ځکه لویه جګړه طالبانو د حکومت او نظام سره درلودله. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې د هغه محل کې چې هغه استوګنځی او خلک اوسي ورته اوسېږي، او دلته بیا تخریبکاري توریستي ډلې ځای نیسي. د دې دپاره خاص ځانګړي پروګرامونه، برنامې او قطعات ورته اوسېږي. نو ځکه چې ډېره زیاته مهمه ده دا په دغه عملیاتو کې چې خلکو ته د خلکو سر او مال ته به زیان ونه رسي، دا اصلي هدف ده.
جنرال صاحب، طالبان وایي چې دوی خپل ځانګړي قطاعات لري، دوی په دې یو کلنۍ کې د خپلو ځانګړو قطاعاتو ننداري هم ترسره کړي. فکر کوي دوی له نورو لارو چارو نسي کولای چې دغه د داعش ځالې له منځه یوسي؟ که چېرته رښتیا هم په هستوګنې سیمو کې داعش وسلوال ځای پر ځای کیږي، د له منځه وړو نورو لارو چارې هم شته؟ او کنه همدغه درانه عملیات د توغندیو وارول او چاودنې د حل لاره ده؟
نه نه، دوی خو ما خو تاسو مخکې عرض وکړو، ژېړې بوشکې هم کورو ته ورخطا شوي دي. په نه خو ډېر تخریب ډېر زیات هغه ده. که نه اول خو هغه سیمه باید تخلیه شي، سیمه باید تخلیه شي د خلکو نه، او دوهم دوی باید هغه سیمه محاصره کړي. یعنی دښمن اولین کار چې تاسو کوئ هغه باید محاصره شي، دښمن باید تهدید شي او صبر ورته وشي. داسې نه شي کېدای چې تاسو دښمن منځ وړي او هلته سیمو خلکو ته زیان رسوي. حتی مثلا په شاشهید سیمه کې، په شاشهید سیمه کې یو ملکي وګړی، تاسو یې اته راپور هم تر نن نه لرلی، یو ملکي وګړی هم شهید شوی و. هغه ځکه چې خپل موټر ته راغلی او موټر ګوشه کې لګېدلی و. یعنی دلته د ملکي خلکو هغه د سر مال مسله لومړیتوب لري. تخریب مثلا د ملکی د خلکو کور د سرمایه د خودی یولوی مسئولیت ده، او بیا ترقی نوری لري. مثلا هلته ډېر مسائل دي چې ځای بندوي، غازی مسائل نه استفاده کیږي، ډېر نوری طریقې لري چې هغه د همسایه د کور له طرفه بام ورته سوری کړي، غازی مسائل استعمال شي، بمونه د غازی استعمال شي، ګاز ته استعمال شي، او بل ولې دغه شي تسخیر شي چې په یخ کور کې خو نور څوک نشته. که نه مثال پنځه کسه تورستان ورننوتلي وي، کېدای شي چې دغه په زور ننوتلي وي، او کېدای شي چې هلته څوک خبر نه وي، هلته ماشومان وي، زنانه وي، نو د هغو سره نه وي څنګه کېږي؟
مننه کور ودان. او جنرال صاحب، مننه تاسو ته بیرته راځو. راځي چې رادمنش صاحب ته ورسو، ځکه رادمنش صاحب په دفاع وزارت کې پاتې سوی. آیا دفاع وزارت هم چې طالبانو ته ورپاتې شو داسې وسایل درلودل، یعنی د افغانستان پخوانیو پوځیانو داسې وسایل درلودل چې هغه غازی وی یا مثلا د اوخکو بهون کې غاز په توګه استفاده تر وشي؟ جنرال صاحب راتمنش تاسو څه فکر کوي؟ طالبان ته حکومت ورپاتې شي، خصوصا په کابل کې مثلا جګړه ونشول، د دفاع وزارت د استخباراتو د ریاست ټول تجهیزات ورته ترې اندازې پاتې شول، داسې تجهیزات و چې مثلا دوی دغه عملیات پر مهال ورڅخه ګټه واخلي، مثلا هغو کې لاسي بمونو استفاده وي، مثلا د ګازو استفاده وي چې په یو ډول کې څوک د کوټې د ننه وي هغوی مثلا مسموم کی، یعنی په نورو لارو چارو یې لمنځه ویسي، د داعش وسلوال چې دوی خوارج بولي، درنې چاودنې، د بشکو چاودنې پهونه سي.
ممکن په هغه وخت کې هم قطعات صفردار په امنیت ملي کې درلودل او هم په پولیس کې. تیر په ندرت باندې کله ضرورت کیده چې موږ خپل مفرزه یا د اطفائیه یا مثلا د کماندوګانو د دوی د پشتیبانی په خاطر هلته استولی وي، اما یقینا وزارت دفاع کې داسې امکانات وو چې منطقه محاصره شي او پس له محاصرې نه د ځینې هغه امکانات استفاده شي چې دشمن ونه کولی شي چې نور زیات خپل فعالیت توسعه ورکړي. او موږ دغسې تاکتیکونه درلودل، اما خوشبختی په هغه وخت کې دا و چې موږ په د کورونو په منځ کې داسې حادثات نه و رامنځته شوي. داسې په کورونو کې دا خلک نوزي، دا یو سوال دی، او دا سوال باید خپله د طالبانو ویندویان تاسې ته ځواب ورکړي. اما موږ هر امکانات درلودل، مثلا د بیهوش کوونکې توکې، همدارنګه رسپانونه، همدارنګه زینې او نور شیان ته دشمن ته موږ دوکه ورکوله، د شانه زموږ قطعات د دشمن په سر کې یا د هلیکوپتر یا د زینه یا په هر رنگ ته امکاناتی و موږ خپل ځان رسول او دشمن ته گزارونه ورکول او د منځه یورل. اما اوس د خلکو په منځ کې داسې شخړې رامنځته کیږي، دا هم د دشمن له طرف نه چې دوی پلان ډیر بیرحمانه دی، او هم ته دولت له طرف نه دا غیر مسلکی اجراءات کیږي.
بله،
اول باید ساحه محاصره شي، پس له محاصره نه دوی ته اخطار ورکړل شي. یعنی دا مهمه ده چې موږ بیله تلفاتو نه خپل هدف ته ورسیږو، اما هلته د دولت او د دشمنانو او همدارنګه د خلکو په منځ کې ډیر تلفات رامنځته کیده. مهم دا ده چې یو نفر هم نه دی پاتې، چې دوی نه پوښتنه وشي چې دوی سرچینه چیره ده. موږ باید اصلي مطلب ته چې د داعش سرچینه چیره ده موږ پیدا کړو، چې د هغه ځای نه موږ ورته خپل گزارونه ورکړو.
کدای شي طالبان دا معلومات ولري، استخبارات سره ممکن دا معلومات وي، خو دوی به رسنیو سره نه شریکوي. موږ جناب جنرال صاحب د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ته هم ولیکل سهار چې د بحث کرا سره ګډون کوي، یا حداقل د عملیاتو د څرنګوالي په اړه موږ ته معلومات راکړي، خو وی ویل چې دوی نشي کولای برخه واخلي په دې بحث کې.
دا وضعیت خود خلکو مال دی، دا وضعیت امنیت رواني مشکلات دا د خلکو مال دی. موږ باید خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې د دوی هدف دا و، د موږ هدف دا دی، دا د کمی نه راغلی دی، دا اصلا باید خلکو ته وویل شي چې خلک پی پوشي او د خلکو نگرانی حل شي. کنه همیشه خلک وای چې دلته یا حالته داعش راغله او داعش داسې کارونه کوي او دولت دومره ناتوانه دی. نه، باید دولت خپل توان د خپل دشمنانو په مقابل کې په ښه توګه استعمال کړي. نه، اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې
په افغانستان کې مخدره مواد، اختطاف، وجنه، غلا، بیکاری، د حقوقو په نظر کې ننیول،
بله رادمری صاحب،
ټول مشکلات چې په افغانستان کې استه یو مشکل ده.
و زه په همدې موضوع غواړم تم شم د عملیاتو لسرنګوالي به وسره شو دي چې په افغانستان کې عملا امنیتي ګواښ څومره موجود دی. غواړم چې لزازي صاحب نه دا بحث پایل کم بیا به وروسته تاسو ته بیت راسو. خغلی رادمنش و خغلی زازای طالبان وای چې د داعش ګواښ کې 90% د فکړې دی په د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوال لمنځه وړي دي چې په خپل تفاعل او ځالې درلودي. د دغه سي دالو موجودیت لکه په کابل کې چې په تیر نګدي یو میاشت کې 2022 مثلا مرکز ونیو طالبان وای چې خوارج یادایش لمنځه یوړل. دغه ډول دالې او دغه ډول دالو موجودیت په څه معنی؟ آیا دا 2% غواخ بللې شو او وای چې 90% موضوع حل ده او کنه فکر کوي غواخ ډیر دی طالبان نه غواړي چې غواخ یو بولی ځانته؟
ګوره غواخونه شته، غواخونه شته، دا کوم جبهي جنگ نه ده، دا چریکي عملیات دي په کابل ښار کې. دوی چریکي افراد لري، هغه په کورو کې اوسېږي، هغه په ښار کې اوسېږي، ژوند ورکی کوي. دا په لویه کې د استخباراتو او کشفي ادارو مکلفیت ده چې دوی باید کوم ځینه تجهیزېږي، کمالېږي، او هغه جبهه چیرته ده، مرکز چیرته ده، دا د استخباراتو او کشف دنده ده چې هغه باید تعقیب شي. او په څنګ دې کې موږ د بجامدت کم هم دستونزه درلودله. ډېر خارجي قطاعات مراکز د کابل ښار کې وو. موږ به مالته اعتراض کولو چې تاسو په کابل ښار کې څه کوئ، تاسو باید ووځئ اطرافو ته، ووځئ دلته استوکان ځایونه دي، هلته هم موږ تلفات درلودل، هلته هم همدغه چاودېدونکي مواد یا کو حملې چې په دولتي مراکز باندې کېدي، هلته هم په کابل ښار منځ کې دوی اوسېدل. دوی چریکي نفر لرل، دوی چریکي افراد لرل، هغه ته وسلې راتلې، هغه ته مثلا چاودېدونکي توکي راتلل. نو په کل کې مثال اوسې دا کېږي چې ولس همکاري و پس د ولس همکاري هم ډېر لوی
شي. و په خوا چې مثلا طالبانو بریدونه کول خو ویل کېدل چې پاکستان ورسره مرسته کوي، ایران ورسره مرسته کوي، حتی روسیا هم ویل کېدل چې مرسته ورسره کوي، ځکه مشترکات سره درلودل. مثلا امریکایان په افغانستان کې وو او امریکایان نه په ایران خلګېدل، نه مثلا په روسیې خلګېدل، او نه ممکن په پاکستان. پښتانه دا چې داعش دلته ډېر په سیمه کې یا په گاوند کې مشترکات نه لري، د داعش مرسته به کومه ځای کېږي؟ څه فکر کوي تاسو؟
ګوري داعش نوې ګواښ ده. موږ به لومړی نم اول نم ویلي وو مخکې دغه نه چې امارات اسلامي راشي، موږ بحثونه کړي دي. داعش ګواښ ده. ګوره داعش کې په منځ کې په افغانستان کې دننه زمینه ورته مساعده ده. تاسو په فرانسا کې ولیدل چې د داعش ملاتړ وشو، په پاریس کې غونډه وشوله چې موږ د داعش سره ډېر مشترکات لرو، باید د داعش سره ومنو، هلته پرستیات وپېژندل. هغه څوک وو؟ یعنی دا د غربي نړۍ ده چې هغو ته ځای ورکړی دی. ولې هغه خلک ونه نیولی شول؟ ولې په فرانسه کې هغه خلک ونه نیولی شول چې هغه د داعش ملاتړ یې وکړلو؟ فکر یې ده د داعش سره هم دلته بعضې مخکې د توی چې تخریبکاري ډل دي چې مشترک منافع لري، یعنې ستراتیژیک ملګري دي د دغه نظام پر وړاندې. هغه تخریبکاره ډله هغه په خپلو منځو کې هغه مشترک اهداف تعقیبوي، او په خپلو منځو کې اهداف ویشي، او دا دی چې کوم ځینه تقوی کېږي دی، کوم ځینه رهبري کېږي، داسې هېڅ امکان نه لري چې رهبري نه شي. همدا پاکستان هم د اوس د فکر کوم چې د دوو تخریبکارو ډلو سره بحتمن لاس لري. حکومت شوای نه هم قرائن او هغه وضعیت ته په کتو سره موږ ته دا ثابتېږي چې د افغانستان ولې همیشه جګړه ده، ورکې همیشه ولې انفجار انتحار ده، ځکه چې افغانان هیڅ وخت کوم کې دغه جګړې نه وو، هیڅ وخت
کور ودان ځای سي
دغه جګړې هغه بهرانيان دي.
ډېر مننه سلامت اوسې جنرال صاحب. راتمنش تاسو څه فکر کوي؟ روسیا له داعش ویره لري، ایران تری ویره لري، د منځنۍ اسیا هیوادونه تری ویره لري، عملاً په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي هم توغول. داعش چې بیا طالبان ونیول په کندوز کې په خانآباد کې، څه فکر کوي د داعش د ډلې موجودیت څنګه په کابل کې توجیه کېدلی سي، او له دوی سره مرسته فکر کوي له کوم چینلونو کېږي؟ آیا بیا هم پاکستان فکر کوي ملامت دی او کنه د سیمې او نړۍ نور چینلونه هم دي چې له داعش سره مرسته کوي او دا ورتیا ورکوي چې د کابل په منځ کې دوی لار سي چاودې دن کې توکي ځای پر ځای کیا په یو جماعت یا په یو خونیز مرکز باندې بریدو کی.
تاسو ته به تر معلومه ده چې نږدې 50 کال کې چې موږ په دغه سي مشکلاتو کې اخته یو، اوس هم د داعش په نامه یو متحجر گروپ دی د منطقې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی دی او دا یقینا سي د طالب جایگزینی به وي. دا معلومدار ده سي ټول برنامه د پاکستان د عمق استراتیژي په اساس په منطقه کې رامنځته کیږي او دا حتما د سیاست او د اجتماعي جیوپولیټیکی او نورو مسایلو کې دا دخیل ده او دا مهمه ده چې دا متحجر گروپ افغانستان کې د منطقه د استخباراتو په وسیله تمویل کیږي او دلته د دوی اشخره د دوی مشکلات د دوی ټول هغه مسایل چې په افغانستان کې منافات لري د افغانستان پر خلکو باندې دي. دا معلومدار ده چې د موږ هیواد جغرافیا نه ابهار سره ارتباط لري نه د سر راسن نور بل هیواد ته سي مثلا وایي سي هلته داعش دی. داعش راځي پاکستان ته، داعش راځي نورو هیوادو ته او دغه هیوادو په وسیله افغانستان ته راځي او دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت په ډیر ښه توګه په دې باندې خپل اطلاعات تکمیل کړي په پوسی چې داعش کمه ده. داعش غل نه دی، داعش مثلا د اختطاف چی نه دی، داعش د نورو خلکو سه اوس په یقیني توګه مونګورو سه په لار کې محاکمه کیږي نه دی. داعش اصلا د طالبانو دشمن دی سه دی باید په پوهی، اما حق کسان په افغانستان کې محاکمه صحرایی کیږي سه حق نه داعش ده نه بل او په هغه کې د داعش نوم ایښودل کیږي. داعش یقینا چې په دې اساس خپل مبارزه ته بیا هم دوام ورکوي او د طالبانو نظام د همیشه په دغه سي چالشونه کې مواجه کیږي او نسی کولای سي خپل هدف ته ورسیږي. مهمه دا ده سه داعش و پیجندل شي، اما تر اوسه داعش په افغانستان کې نه دی پیجندل شوی. داعش په افغانستان کې استه، داعش په افغانستان کې یو ګواخ ده، دا ګواخ به یې تر هغه وخت پورې سه طالبان په خپل ځان باندې پوشي او دغه داعش په یقیني توګه و پیجنې او خلکو ته معرفي.
ډیر ډیر مننه کور مو ودان اوریدونکو. د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث هم دلته پای ته ورسید. لخپلو میلمنو د پوزي چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوزي او امنیتي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی صاحب څخه ډیر ډیر مننه.
سہارا بسلی بزڑکی میں دمنی ولوله را پروي او پزړه کې مي دمني ولوله را پروي او ساده بنگړو شنګ شنګ پلی چوکری ٹالون دسرو شنڈو جامون قربان شترے لالون